سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو د امریکا غا کاشنا رادیو نن د سپینی خبرې یا روکراست خبرونه کې تاسو ټول ته هرکلی وي. نن زمونږ د بحث موضوع دا چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات د بشریت ضد جنایت سره اندازه کیدلی شي. درنو اوریدونکو، که چیرته د طالبانو د ډلې دا اقدامات د بشریت ضد جنایت ومنل شي، د طالبانو دپاره به څه ډول پایلې ولري؟ موږ په دې بحث باندې لږ وروسته شروع کوو. البته د میلمنو نظره مخلو، خو تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا راډیو هم د دغې موضوع اړوند باندې د فیسبوک په پاڼه باندې، البته چې موږ دا پوښتنه شریکه کړې، خپل نظرونه یا پوښتنې که لرئ هم موږ سره شریک کړئ.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو آشنا، صدای امریکا، ژیلان نوریستم. امروز با آقای آشنا میزبانی برنامه خواهیم بود که بحث در مورد وضعیت زنان افغان در افغانستان و گزارش تازه بین‌الملل با شما خواهیم داشت و در بحث ما مهمانای هم داریم که امیدوارم شما تا آخر برنامه با ما باشین و نظرات و سوالات و با ما شریک بسازین و با ما باشین. اما قبل از همه میپردازیم به آخرین اخبار از رویدادهای مربوط به افغانستان و جهان که هم کارم به توجه شما می‌رسانم.
ویان احمد الله چیوال د منګولیا پلازمینه اولن باتور کې د شپږو هیوادونو خزینه بهرنوی چارو وزیرانو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره له طالبانو د افغان میرمنو پر وړاندې له خپلو سخت دریځو کړنلارو د لاس اخیستلو او هغو ته خپلې بنسټیزې ازادیانو ورکولو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له خوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولن باتور کې د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، سویلي افریقا او لختنشتاین بهرنیو چارو وزیرانو په یوې دوه ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو تر څنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ بللې. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه تازه پیغام کې له نړیوالو د افغان ښځو په ملاتړ د اقدام کولو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او په نښه کېږي، د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ټویټر خپور شو، لیکل شوي افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ګیر پاتې دي، له خپلو ټولو بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه محرومي دي. د افغانستان د تیر رژیم د ځینو سیاسي مشرانو لخوا د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونو ته په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان ویلي چې که چېرې طالبان د امریکا غلامان وي، نو د دغه هیواد تر بندیزونو لاندې به نه راتلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ ناوخته د یو خبریال پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې نوموړي ویلي و چې القاعده به افغانستان کې نه وي او طالبان به له امریکا سره مرسته وکړي. بایدن د افغانستان په اړه ځان حق په جانب وبللو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وای په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی. دغه ادارې په یو راپور کې ویلي د روان میلادي کال له اپریل تر مې میاشت پورې د مخکینۍ میاشتې په پرتله افغانستان ته د ایرانه د افغانانو تګ له شاوخوا 2500 څخه څه باندې 9000 ته اوچت شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وای په دې موده کې له افغانستان څخه ایران ته هم د افغانانو تګ راتګ له 15000 څخه څه د پاسه 23500 ته زیات شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبر ورکوي چې له افغانستان او پاکستان ته هم له اپریل تر مې میاشت پورې د ورغلو افغانانو شمیر له 2500 څخه شاوخوا 3400 ته لوړ شوی، خو له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو د شمیر په باب یې څه نه دي ویلي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د بلوچستان په شیرانی ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو ماموریت برید کې لږ تر لږه 3 پولیس او یو د ملیشا ځواک کارواکي وژل شوی. د شیرانی پولیسو مشر مشال راډیو ته ویلي چې بیګا د شپې شاوخوا 2 بجې وسلوالو په دانسر کې د پولیسو پر سر ماموریت راکټي برید وروسته ډزې کړي. د ده په خبره د ډزو په برید کې یو وسلوال هم وژل شوی. د اوکران یو پوځي چارواکی وايي روسي تیر شپه تر 12 ورځې وقفه وروسته پر پلازمینه کیپ او شاوخوا ساحو بیا د پی پیلوټ الوتکو برید کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
اوکراین وايي په دغه برید کې په ایران کې د شاهد په نوم جوړې شوې اته د پیلوټ الوتکې او درې کروز توغندي شامل و چې وشتل شوې دي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپیکو په ټلګرام کې دا پر کیف د دښمن بل برید بللی ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر ویلیام برنز پرون شپه ویلي چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تباه کوونکی اغیز کړی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په فرانسې کې د اعتراضونو پر 15 شپه هم تر اوسه وزیات کسان نیول شوي. پاریس، مارسی او لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو لوټ تالان او رانویو کې زیات اغیزمن شوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال درمینن نن ویلي چې تیره شپه د قانون د تنفیذ د افسرانو د قاطعانه اقداماتو له کبله لږه قراري وه. د فرانسې لومړی وزیر الیزابت بورن ویلي په ټوله فرانسه کې 15 زره امنیتي ځواکونه او اوروژونکي ګمارل شوي. تیره سه شنبه د پلازمینې پاریس په نانتر سیمه کې د نایل په نوم یو 18 کلن زلمی چې په خټه الجزایری ده د یو پولیس په ډزو وژل شو چې د پیښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. د لوبولو ډګر وروسته خبر داده چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د بنگلاديش پر وړاندې دوه شلوریزو سیالیو ته 14 کسیز لوبډله اعلان کړه. نن یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سیالیو ته ځینې پخوانی لوبغاړي هم بیرته رابللي. راشد خان د یادې لوبډلې د لوبډل مشر په توګه اعلان شوی. افغان لوبډله به د رواني میاشتې په 15 نیټه له بنگلاديش سره لومړی د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم ولوبوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
بیا هم خره خلاص ته درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د مرکزی سټوډیو نه زمنګ غږ او ریز سید سلیمان آشنا او زما همکار جیلا نوري نن د سپینې خبرې یا رکو را سپرونه کې ستاسو قربانیو او لکم چې مقدمه کې ذکر کړله مونږ ویل چې نن د بخښنې د نړیوال سازمان چې ویلي دی په افغانستان کې د ښځو جنو په وړاندې د طالبانو اقدامات د بشریت ضد جنایت سره اندازه کېدلی شي. په دې موضوع باندې مونږ د خپلو میلمنو نظرونه اخلو. زمنګ سره ملمانه پستو په چې کوشش کو وصل شي یو جیلانی زواک سیب دی چې د لیکوال او ژورنالیست دی او بل ملمه به موږ سره محب طیب سیب وسی چې دی په ژنیو کې د افغانستان د سفارت مستشار دی. خدای دې کړي چې موږ سره وصل وسی. جیلا جان فکر کوم تروس فکر کوم ملمانه لانه دی وصل شوی.
قسم شما اشاره کردین موضوع برنامه ما بحث در مورد وضعیت زنان و دختران افغان در حکومت طالبان است که گزارش تازه عفو بلبل گفته که برخی از اقدامات طالبان علیه برابر زنان علیه جنایت علیه بشریت خواندن و در گزارش هم چنان آمده که زنان و دختران افغان از حقوق آزادی اصلیشان محروم ساخته شدن و دیگر اجازه فعالیت و مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی ندارن. صداشان خاموش شده، رویاشان نابود شده و فرصت‌های آموزشی چی پیشرفت نیست از اونا گرفته شده که از پوشیدن لباس و تردد آزادانه هم منع شدن. در حالی که طالبان میگن که مسائل وضعیت زنا مسائل داخلی است و اونا نمیخوان که جامعه جهانی در این مسئله دخالت کنه و باز هم عفو بلبل از جامعه جهانی خواسته که در این مسئله باید که دخالت کنن و اقدامات طالبان را اونا را مسئول قرار بدن که همچون اقدامات در حال زنا اعمال نکنن. امیدوارم مهمان ما ما
زمونږ تخنیکی همکاران منتوی چې دوی کوشش کی چې ملمانه زمونږ وصل شي چې مونږ خپل بحث پیل کو. اما تر هغه چې بحث پیلېږي دا پښتنه یو چونډیره باریکی په دغه بحث کې شته چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هغه د سویلی چې دغه چې طالبانو کوم اقدامات کړي دا ممکن یعنی د سې تاییدینه ممکن وي چې ډیر ورته والی لري دغه بشریت ضد جنایتونو سره چې د انسانانو په وړاندې چې محدودیتونه وضع کوي هغه ازادي چې قانوني دی هغه محرومیږي یا د نړیوالو میثاقونو په چوکاټ کې چې کوم حقوق لري دا هغه نه محروم شي چې تعلیم او کار یو د نړیوالو نورمونو نه دي چې هر انسان حق لري چې تعلیم وکړي او حق لري د کار کولو حق لري نو پام دی وجبان خو ځنې نړیوال قوانین شته ورڅوک چې دغه نړیوالو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو د سازمان غړیتوب لري هغه د تجمن هیوادونه ګڼل کیږي یا دولتونه چې باید دغه عملی کی او د تعلیم زمينه ټولو د پاره مساعده کی موږ سره د دې چې د طالبانو په متواترو دریزونو او کانفرنسونو کې دا مطرح کړی دي چې هر هیواد د خپل چوکاټ د خپل ارزښتونو یا د خپل اصول او عقایدو په چوکاټ کې ځان د پاره قوانين وضع کوي او دوی وایي چې موږ د اسلام د دین یعنی شرعي چوکاټ کې موږ خپل ارزښت جوړو هغه د پاره نو فکر کوم یو ملمس موږ وصل دي زواک سیب جیلانی زواک سیب تاسو موږ غاوري ستړي مشي
سلامت
سیمانه نه بلې مو اورم کور ودان موږ به کوشش وکړو چې زمنګ بل ملمم محب طيب سیبم وصل شي خو ترغه چې وصل کیږي زبا ستاسو نظر واخلم یو پښتنه به شریک کم زو اکسپټ تاسو سره
سلام
اخر جیلانی زما خوشاله ده برنامه مو بلې او شیلا جان سلام علیکم غوښتلو کی تاسو سره ستړي مشي مو
سلامونه په خیر
مننه کې دې شي به اخو يم پښتنه ولري خو ترغه چې با نور ملمز موږ وصل شي زدا یو نظر ستاسو اخلم چې مثلا تاسو د بخنه نړیوال سازمان راپور واو د خصوصا دا موضوع چې د طالبانو د کړنی چې هغه د خزو د کار محدودیت او یادونکو د تعلیم محدودیت د 13 کالو تقریبا دا ویلي دي چې کیدل شي د بشریت ضد جنایت کې په اندازه باندې وګڼل شي یعنی دا تر نړیوال میثاقونه شته دي چې ځنې اعمال د دولتونو یا د حاکمیتونو هغه د بشریت ضد جنایتونو کې حسابي ستاسو په نظر باندې کچیرته د طالبانو د ډلې دغه اقدامات رښتیا د بشریت ضد جنایت وګڼل شي طالبانو ته وایي عواقب څه یې زو اکسپټ ستاسو په معلومات
اول خو زه غواړم ووایم چې دا واقعا د بشریت ضد جنایت دی ځکه د افغانستان نیمه نفوس یو غټ شمېر انسانان دا غي د ډېر اساسي او ابتدایي حقونو نه تاسو محروموي هغه د تعلیم د حق نه محروموي هغه د کار د حق نه محروموي هغه د بیرون وتلو د حق نه محروموي هغه د تفریح د حق نه محروموي فقط کې هغه تاسو په زندان کې ساتي دا زندان چې هغه هیڅ جرم نه وکړي هیڅ ګناه نه لري او دا هغه ګنا او جرم یوازې دا چې هغه خزه ده هغه د شریعت کې راولي چې د ټول مملکت ورته زندان کې کوي نو دا یو واقعن دا یو جنایت دی او تاسو یې دا واقع په اړه خبرو وکړل ښکاره خبره ده چې طالبان هم دغه رقم پالیسۍ ته ادامه ورکړي ستاسو د دې ته ادامه ورکړي نه یوازې د خپل حقوق بلکې د ټول وګړو انساني حقوقونه په پام کې نه ساتي یا که د پخولان دي کوي نو په نړیوال ټولنه کې په دغه دغه به اوسې دي نشي ان دلته خپل ژوند نه ممکن کیږي ته نشې کولای نړۍ کې یوازې اوسېږي ته نشې کولای بیا نړۍ کې داسې اوسېږي چې د ټول قوانینو خلاف د ټول بشري حقوقو خلاف ته دلته ژوند کی او نړۍ سره د رابطه مونږ دی نو ته به نړۍ سره رابطه بیا نشې درلودلې یوازې به یو د راوامن نه چې افغانستان د روس پورې د طالبانو حاکمیت پر اساس د پیژندل شوی هغه د دې اومده پالیسیان دي نو د دې مطلب به دای چې افغانستان به منځوي دی افغانستان به یوازې دی پر اساس د څوک نه پیژني کاره خبره ده چې دا غیبه نه خپل نور نتایج دی تجارت په تکرانیږي لاکړه ورکړه په تکرانیږي افغانستان د خلکو سره ډیر بد برخه واده بد افته دي مسلې دا دي چې د افغانستان خلک د دغه سیاستونو قرباني کیږي ځینې خلک د طالبانو د سیاستونو په نتیجه کې د افغانستان خلک او خصوصا خزي د داسې حالت سره مخ دي چې هغه د دې ټول حقوق سلبي دي د په لخوانه کې افغانستان منځوي کیږي افغانستان پر اسمت نه پیژندل کیږي او نړۍ رابطه خپل قطع کوي راکړه ورکه قطع کوي او مرسته قطع کوي نو دا غي قربانیم د افغانستان عام خلک کوي نو زه فکر کوم چې دا یو د درن نتایج په ټولو نه زیات پد اول د افغانستان خلکو ته یو کار خبره ده چې د حکومت دا واقعي او فکري چې موږ د دغه هیواد واک مونږ په لاس کې دی او مسؤلیت لرو د خلکو په وړاندې، نو د دې نتایج په دغه حکومت ته به یوازې به وي او مشکلات سره به.
نو طالبان خدا وایي چې دا زموږ کورنۍ کار دی او بس دې کې د خارجیان هیڅ مداخله نه کوي. فکر کوي چې په دغه مداخلي مخنیوي په معنا دوی په خپل افغانستان انزوا کې ساتي که څنګه؟
دا پټین چې منطق دی کنه چې دا د کورنۍ مسله ده، تبې یو ستر جنایت په خپل کور کې کوي. دغه فزیک شخصي له مسله ده د کلی په سطح باندې د کلی کور په سطح باندې ونیسو چې په یو کور کې ډیر واضح څرګند جنایت دی چې په وړاندې کیږي، یو بد ظلم روان دی. نو تاسو فکر نه کوئ چې د امسایګان به مداخله کوي، امسایګان به په دې سره د دې یو کوشش وکړي چې دا ریم خوول شي.
واځي خبره ده چې کوم خصن نړیوال سټیج کې خصن پسل کوي
هم دغه څه دا په ګوره انسانان په یوازې ژوند نشي کولای چې مې څنګه چې جنایت کیږي نور انسانان مکلفیت لري چې دغه جنایت مخه ونیسي. نو ته کدا وای چې زه به جنایت کوم، ته کدا وای چې زه به حقوق د پخولان دي کوم، زه به خدي ټول مملکت به ورته زندان ګرځوم او څوک دې مداخله نه کوي، نو دا کار نه کیږي. دا په زوره مداخله ته دعوت ورکول دي، په زوره نړیوال دغه خواته وړل دي چې هغه افغانستان یوازې کې منځوي کې او بیا په نتیجه کې د افغانستان خلک قرباني شي.
آقای زوک، یک مسئله بسیار مهم به شما توضیح دادن بعد از گزارش رفت بین الملل خواسته شده که جامعه جهانی طالبان مسئول اعمالشان قرار بدن و اقدامات خشن در برابر زنان جلوگیری کنند. به نظر شما از چی طریق این مسئله عملی خواهد بود؟
من نه کسان چې دلته ویل شوی دی باید قانون جوړونه وشي، په دې کې افغانستان د ټولو نړیوالو میثاقونو او کنوانسیونو غړیتوب لري. دغه کنوانسیونونه افغانستان د مخه منلی دي او په دې خاطر د افغانستان حکومت مکلف دی چې هغه عملي کړي. نو مختلفې لارې لرلی شي، ملګري ملتونه او نور هیوادونه کولی شي چې یعنی د افغانستان حکومت او طالبان دې ته اړ باسي. مثلا د دې په سفرونو باندې بندیز لګیدلی شي، د دې تک را تک باندې بندیز لګیدلی شي، نور دغه څه لارې دي چې د هغې د لارې نه دوی مجبورولی شي هغه هیوادونه چې دوی سره مرسته کوي هغې د دغې بندیزونو په دایره کې راتلی شي تر څو طالبان مجبور کړی شي چې دوی خپل پالیسیګانو ته تغیر ورکړي. بشریت آیا سیل پکې؟ دا یو ډېره مهمه خبره ده. یو دي کې جنایت کیږي، جنایت روان دی، نو د بشریت مسله مسؤلیت او مکلفیت دی. آیا هم دغه دی چې یوازې پرېږدي دې وکړي او که نه اقدام وکړي؟ نو زه فکر کوم چې په دې اړه د قانوني لارو نه ټول ممکن اقدامات چې طالبان مجبور کړی شي تر څو خپل ستراتیژي پالیسي کې او د خپل ځوت پالیسي کې د انسان ځوت پالیسي کې د کړنې ولي هغه کومه باید وایي.
فکر کوم زمنګ دری ملما، یعنی او بخی دری ملما میول چې یعنی پښتني تدری کی کو موهب تایب صاحب موږ سره وصل شو دی. فکر کوم تایب صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام اوري.
السلام علیکم، من اسلام صدای شما را
مننه په خیر علی چیلا جان زم پیش قدمی اون کم تاسو پښتنه کوله او بخه.
آقای موهب تایب، مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، میمون مسر، خوش آمدید در برنامه ما. امروز بحث ما در مورد گزارش تازه عفه بلمر در مورد ادامه آزار و اذیت زنان و دختران افغان به خاطر جنسیتشون و حذف سیستماتیک از نوع جامعه است که عفه بلمر این نوع اقدامات طالبان جنایت علیه بشریت قلم داد کردن. نظر شما در کل در مورد گزارش چی است؟ نظر
یکی
از مهمان دیگه ما را شنیدیم، نظر شما
دیگه ما به چی است؟ خب متاسفانه آنچه که در افغانستان به زنان و دختران میگذره شدن یک اپارتاید جنسیتی است، یک وضعیت است که نظیرش در جهان وجود نداره که زن به این شکل سیستماتیک و بسیار خواسته شده از تمام زوایای زندگی حذف شود. فکر کنم که این پیام امنیستی اینترنشنال به ادامه گزارش یک ماه قبل رساند میخواهند یادآوری بکنند، چون فعلا شورای حقوق بشر هم در حال جلسه است. من فکر میکنم که یک جمع مثل نهادهای حقوق بشری، امنیستی و فعالین حقوق بشر و حقوق زن افغانستان اگر دست و آستین بر نزنن و مقابله علیه امین استبدادی که جریان داره ایره به شکل مؤثر و درستش به پیش نگیرن و به امید کشورها و پالیسی های کشورها و قسمت افغانستان و زنان و دختران افغانستان باشن، خیلی دیر خواهد شد و متاسفانه که این زجره زنها یک مدت زیاد در افغانستان مجبور هستن تحمل کنن.
درست، مننه طیب صاحب. یو بل موضوع چی یاده کو، نن یعنی نن یک شنبه چه ده جولای دویمه نیټه ده، تقریبا شپک سو و پنزو سم ورځ ده چه ده انجونو پوهنتونونم بندی او ده عالی تحصیلاتو نمانه شوی دی، چه ده تر ټولو نه یو جدی موضوع گنل کی گی او په ډیرو بیرون هیوادونو کې یعنی په پوهنتونونو کې په غټو غټو تحقیقاتی مرکزونو کې په دې بحث روان دی. زواک صاحب، غوښتل مې ستاسې نظر په واخلم، په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کلونو کې د نجونو د روزنې یا د عالي تحصیلاتو شمیر تقریبا زرهاو یعنی لسګونو زرو ته رسیدو چې ټولنې ته خدمات عرضه کول په مختلفو برخو کې، که چیرته دا ډول یو لوی اکثریت همداسې محروم پاتې شي، تاسو راتلونکي څو کلونه چې افغانستان ضرورت لري خپلو افغانو لستو خلکو ته، څه تی چې لري هغوی بارزي او څه چې په افغانستان کې د هغوی ته اجازه نه ورکوي، او که څوک همدا اوس پوهنتون ته مانارینه هم ځي، کیفیت د درسې دومره ټیټ او کته دی چې هغه شاید د نن عصر ضرورتونه پوره نه کړي، د افغانستان راتلونکي لنډه راتلونکي او خصوصا نوي نسل ته څه ډول یو وضعیت انځوروي تاسو؟ څه فکر کوئ څنګه وضعیت سره به ګیر شي؟ او بخی پختنه می زواک سیب نو تایب سیب زستاسو تبصیرم بی آورم دیر او بخی زواک سیب باول جواب را کی بی با تاسو تبصیر اخپلا و که جواب را کی
من. یو دیر تورتم انظور رندی که دقیقا کم وضیعت دی مقصد جونی دو تعلیم ناو دو کار نامانه کری دی، نو دقو کار خبر ده چه بحیث توگه دو تحمل نده. تاسو ګوري ډېر کورنۍ یوازې په همدا خاطر چې د دوی لورګانې تحصیل نشي کولی، کار نشي کولی، بیرون نشي وتلی، تفریح حق نه لري، زندان لکه څوک چې یو زندان کې اوسېږي دغسې وضعیت سره مخ دي، دوی د هېواد نه وځي. نو په کوم غټ شمېر چې افغانان د هېواد نه وځي دا خو خپل نتایج دي، دا خپله یو فاجعه ده چې د افغانستان خلکو سره مخ دي او د هېواد نه وتل هم نن سبا یو ډیر ستونزمنه مسله ده. هم په کاونټي هېوادونو کې هم په نورو هېوادونو ته ورته یو ستونزمن او د فاجعې سره مل یو حالت دی. د ده په خوا کې بل یو ستر مصیبت چې د افغانستان خلکو ته راولي په دغه پالیسیو، لکه ما چې مخکې وویلې، طالبان نشي کولی چې دنیا سره اړیکې خپلې پراخې کړي، په رسمیت وپېژندل شي، نو دا کی په دې ته کې افغانستان به د قصي منځوي پاتې وي. یو شی چې زه غواړم یاد کړم او ډېر مهم بحث دی، آیا طالبان دا باندې لکه څنګه چې دوی په ښکاره وایي چې د اسلامي احکاماتو په اساس د شریعت حکم دغه څه دی، شریعت حکم قطعا دغه څه نه دی. د افغانستان تعلیمي سیستم په خوانم په هیڅ وجه باندې د اسلام د احکاماتو سره په مغایرت کې نه و. د جنو تعلیم تاسو وګورئ، حتی د افغانستان کې تر دولسم پورې په الکانو جنکۍ جدا جدا درسونه ویلي، د دې یونیفورم په هیڅ وجه باندې په داسې شکل نه و چې موږ ویو د شریعت سره د خلاف یو. لیکن زه د دې شاته سیاسي عمل ګورم، نه ایدیولوژیکو فکري.
سیاسي څه مطلب؟ د خپل طالبانو د خوانه کړ بل چا د خوانه
اجازه راکړئ، افغانستان باید منځوي وي او فقط د دې ټول ارتباطي چینل باید خاصو کړی او خاصو خلکو سره وي، پاکستان سره وي. نو زه فکر کوم د دې شاته سیاسي هدف زیات دی تر دې چې فکرې فکری او ایدئولوژیک وی څنګه ونما چې د دې خبرو ملاتړ کې د طالبانو استادان دی پاکستان کې د دې ټول ولادتونو په پانتونونو کې درس وي پلا د طالب مشرانو لورګانې د اسلام آباد پانتون کې او د قطر پانتونونو کې درس وي نو دا خبره ایدئولوژیک نه ده دا خبره فکری او مذهبي بنیاد نه لري خبره دا نه ده چې د شریعت حکم دی زه فکر کوم چې دا یو سیاسي تصمیم دی تاسو افغانستان
منځوي وساتئ مننه مننه طيب سپ تاسو هم تبصره لرلو وبخې مخکمه تاسو خبرې قطع کړې مهرباني تاسو هم نظر اخلم
اوسته چې ما می خوایم فقط اضافه وکړم د غپوی میمون محترم تون کې طالبان د یو وخت ها مثلا نگان آمار ارقام و استاتستیک هایی که در مورد افغانستان د پلتفرم های مختلف نشر میشه این را با افتخار نشر میکنن وقتی که دستاورد ببیننده او مثلا من این روز متوجه شدم که از ریت انفلیشن اینا سخنگوی شد یا هر کسی که بود
بله
ریتویت کرده بود و افتخار میکرد که مثلا 1% بوده این مثلا 11
منفی 1%
منفی 1% مسئله ایست که اگر اینا واقعا به همین مسائل اهمیت میدن تو چطور میتونی نصف جامعه را از روند و یا از نمو چرخش و سیقل اقتصادی بیرون بکشی و بعد از او بگویی که ما هنوز در یک مسیر خوب استیم یعنی من نمیفهمم که این ذهنیت واقعا از کجا آب میخوره تو چطور میتونی ادعا بکنی که بله ما در پای اقتصاد و رفاه مردم افغانستان هستیم اما نصف نفوسی کشور در خانه بشینن و هیچ حرکت و هیچ کار هیچ تولید برای بهبودی وضعیت خودشان خانوادهشان جامعهشان وطنشان کشورشان نداشته باشه از اون لحاظ من فکر میکنم که طالبا بر علاوه که با خودشان حتی در تناقض هستن اینا یک ظلم شدید سر هر بجز از من نمی فهمم جز گروه خودشان یا افراد که بسیار نزدیک خودشان هستن اینا دیگه هر آن کسی که در افغانستان امروز هوا تنفس میکنه و زندگی میکنه متاسفانه زیر جبر و اجبار است و این جبر و اجباره وزن ثقیلتر و متاسفانه زنان و دختران افغانستان حمل میکنن ما فکر میکنم همین گزارشی که شما در موردش بعد برگزار کردین چند مورد را پیشنهاد میکنه برای نهادهای بین المللی حقوق بشری برای کشورها و برای سایر کسایی که دسترسی دارن به میکانیزم های بین المللی من فکر میکنم که ما من حیث شهروندهای افغانستان من بعد دیگه کار معامی باشه که توصیه های گزارش در قسمت عملی شدنش کدام راهکار استفاده بکنه مثلا موضوع یونیورسال جوریسدیکشن هست ای باید پیگیری شه موضوع یزی که با دفتر سارانوال آی سی سی ما چطور خود مرتبط بسازیم و در تحقیقاتی که جریان داره مسئله آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران که جزء اساسنامه روم هم است اینه چطور یک بود اصلی تحقیقات در حال جریان قرار بده و مسئله سوم ما راهکارهایی را پیدا بکنیم که شکایات مردم ما را از نقض شدید حقوق بشر این را به میکانیزم های موجود برسانیم تا از این طریق بتانیم در سیاست های دولت ها و در مراوداتشان با گروه طالبا تغییر وارد بکنیم
سه منون
با اجازه آقای شناگر چه آقای زواک تا حد در این مورد بحث کرد که تصمیم طالبا یک تصمیم سیاسی است به نظر شما طالبا که گزارش های مکرر نهادهای مدافع حقوق بشر را رد میکنن و میگن که موضوع زنان بحث داخلی است و چند روز قبل رهبر طالبا گفت که فضای امن و فضای درست برای زنان افغان در افغانستان فراهم ساختن شما چی فکر میکنین که با وجود واکنش ها چقدر اقدامات عملی میشه در برابر تصمیم طالبا از طرف جامعه جهانی گرفته شد؟
نوری صاحب فضای امنه که رهبر طالبان میگه بر زنان برگزار کردن همو تنفس کردن اکسیژن است که اونا میتونن که اکسیژن تنفس بکنن. این تعریف از فضای امن در جهانی که امروز ما و شما زندگی میکنیم اصلا یعنی کاربرد نداره و کسی به این باور نیست که مثلا چیزی را که طالبا برای زنان فعلا به عنوان فضای امن و خور مردم میتن یک فضای امن است. زنان میتونه مثلا باور بکنن که من میاد در فکر مجسم میشوزم یک زنی که هیچ مرد کلان نداره یا از هر نگاه یک طفل داره و هیچ طور میتونه که احتیاجاتش مرفوع بسازه در صورتی که بدون محرم بیرون رفتن میتونن یا سفر کردن میتونن. مثل از این گپای زیاد من هنوزم به این فکر نیستم که مسئله کار که طالبا میکنه زیاد جنبی سیاسی هم داشته باشه، یعنی از بیرون دکته شوه. کشورهای کامی از اینا هستن خودشان در بسیار سطح بلند زنان نماینده هایشان هستن و در مذاکرات از طرف این کشورها شرکت میکنن و ایره با افتخار در مجامع بین المللی اونا میگن. امی فیلت که با شما صحبت میکنم وزیر خارجی پاکستان در ژاپن به سر میبره و در حیاتی که حضور داره 6-7 نفر زنا هستن اونجا. از اون لحاظ من فکر میکنم که ای بر ماست مردم افغانستان، مخصوصا مردان افغانستان که در مقابل این ظلم که طالبان میخواه و زنان و دختران در افغانستان تحمیل بکنن به پا بخیزیم و ایره به هر شکل و انواعش که از رد بکنیم و در مقابلش برای راه های حل پیشنهاد بکنیم، صحبت بکنیم و از طریق مختلف سعی کنیم که تأثیر گذار باشیم.
تشکر طیب صاحب، مننه کور ودان. یو ټکی چې یاد کو هغه تاسو چې د پاکستان یادونه کړی یا نورو هیوادونو د طالبانو ډیر څرګند دریز همدا و چې مونږه د یعنی یو دا چې امر سانی پورې دا محدودیتونه دي قاطی نه دي ویلي چې مونږ هیڅ کله به اجازه غن نه ورکو، او دویم دا چې دوی دوه درې مورده د دې د بیرته پرانستلو یعنی د نجونو د لیسو او همداشان د پانتونونو د خلاص د پرانستلو چې نجونی تحصیلاتو کې وای چې یو چاپیریال چې مونږ غواړو چې هغه زمونږ د فرهنګ او د شریعت مطابق مونږ ایجاد کو پستاغې نه بوشي، چې په عامه اصطلاح د تحصیلات علی مسئول وزیر د پارټیشن خبره کوي چې دلته یو جدایی باید راوړل شي چې نجونی جدایی او په شریعي لباس کې او نارینه جدایی. نو تر اوسه پورې د دوه کالې پورې شو تقریبا دا شرایط تر اوسه نه دي مساعد کړي ځکه خو محدود پاتې دي. زواک صاحب، یو بل موضوع چې هغه د طالبانو په وړاندې چون زمونږ نن د بحث اصلي موضوع دا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان دا ډول اعمال د بشریت ضد جنایاتو کې حسابي، او تر دې مخکې د طالبانو په ډله کې داسې افراد شته چې تر 1500 ډیر دي چې هغه په دې تیرو کلونو کې هم همداسې اعمالو په وجه باندې په محدودیتونو لستونو کې شامل دي، په تور لستونو کې شامل دي او په هغوی بندیزونه هم لګېدلې دي. ستاسو په نظر باندې که چیرته نړیواله ټولنه غواړي په مشترک اند طالبانو په وړاندې یو بل اقدام وکړي او همداسې محدودیتونه وضع کړي، تر اوسه پورې هغه تیرو محدودیتونه چې په لګېدلې څه تاثیر درلودو چې دین وروسته به مثلا ولري؟
اول خو فقط یو لږ وضاحت د خپل خبرې چې زما هدف دا دی چې پاکستان په فکري لحاظ د جنګو د تعلیم مخالف دی یا د ښځو د آزادۍ مخالف دی، نه دا نه ده. افغانستان انزوا کې ساتلو په خاطر باندې طالبان تشویقیږي، د دې ملاتړ کېږي چې افغانستان داسې پالیسیګانې جوړې کړي چې یوه برخه د ښځو مسله ده، دغه په خوا کې نور مسایل هم دي تر څو افغانستان منځوي وي او طالبان متکي وي په پاکستان باندې. نړۍ سره د رابطې لار پاکستان وي، دا کار پاکستان مخکې کوو اوس هم کوو. طبعا پاکستان غواړي چې افغانستان دغه اوسنی حکومت چې دی دغه په کنټرول کې ولري، او د هغې لار دا ده چې دوی د جهان سره او د نورو چا سره رابطه ونه لري.
یعنی ستاسو وینا دا ده چې د طالبانو حکومت یو ډول نه یو ډول د پاکستان تحت الحمایه حکومت دی؟
د خبرې کې شک نشته، مطلب دا خو بالکل او پاکستان باندې وساتی که طالبان نړۍ سره رابطه پیدا کړي، طالبان نړۍ په رسمیت وپیژني او دغه احتیاج نه چې اوس طالبان پاکستان ته لیدي ځان خلاص کړي، نو دا تحت الحمایه کې خو به بیا خلاص شي، بیا به رابطه فرق پیدا کړي، بیا به پاکستان ته ستونزمنه شي که موږ د ستراتیژیکو پالیسي چې دوی لري او اهداف لري چې هغه فاصله شي. نو په دغه خاطر دا حکومت چې سیاسي اړخ ډېر قوي دی نسبت ایډیولوژیک او فکري، تاسو ګورئ تاسو قلب معلومات لرئ دی او ژورنالیست په توګه چې د ډېرو دغه مهمو طالب مشرانو لورګانې په پانتونونو کې درس وي او ښه خبره ده چې درس وي. زه په دې خوشحاله یم چې د دوی لورګانې په پانتونونو کې درس وي، د اسلام آباد پانتونونو کې درس وي، قطر کې وشتي، دبي کې وشتي، چې د دوی اولادونه درس وي، دا ښه خبره ده. نو یعنې فکري خبره نه ده، ایډیولوژیک خبره نه ده، داسې نه ده چې اسلامي شریعت چونکو د تعلیم خلاف ده. که داسې وي خو په ټوله اسلامي نړۍ کې به ښځینه پرېښودل کېدلی چې درس وي. خبره دا نه ده، خبره سیاسي ده نسبت ایډیولوژیک فکري ده. تاسو پوښتنه وکړله چې بندیزونه به څه وکړي، دا یو مهمه مسله ده. خبره ده اوس د طالبانو پالیسۍ د یوې خوانه د انساني حقوقو خلاف خبره ده، بلې خوانه د ترهګرۍ ویره شته دی. نو طالبان هم سړی یعنی دا ممکن نه ده چې نړۍ ورته وګوري په همدغه خپل حالت یې پرېږدي. د بلې خوانه د افغانستان خلق هم باید قرباني نه شي. مثلا که بندیزونه باید څه رقم ولګول شي چې د دې تاوان خو طالب ته ورسېږي، حکومت ته ورسېږي، لیکن د افغانستان خلق د هغې د تاوان نه وساتل شي. د افغانستان خلق چې بې د هغې نه مظلوم دي، بې د هغې نه د تېرو سختو شرایطو سره مخ دي، کار نشته، روزګار نشته، اقتصاد د خلکو خراب دی، ډېر طالبانو بندیزونه ژوند سخت کړی دی. او دا هغه په پای کې چې د نړیوالو بندیزونو په داسې شکل وي چې د هغه اغېز د طالبانو د حکومت په ځای په خلکو باندې زیات وي، نو دا خو بیا د بشري حقوقو خلاف خبره ده، ځکه چې بشر ته موږ ضرر رسو. نو دا ډېر دقیق دی او سنجش غواړي. زه یو بل شی چې غواړم، هغه طالبان اعتقاد په دې کوي چې د شری احکاماتو په اساس موږ دا اقدامات کوو. زه وایم چې موږ افغانان او نړیوال اسلامي نړۍ باید زیاته فعاله او متحرکه کړو، په دې چې دا وایي طالبان ته دا خبره را برسېږي څه چې طالب کوي دا اسلامي نه دي، دا د اسلام احکامات نه دي. اسلام که وایي چې اول اجناد شوی دی، هغه د اقدامه
خو طالبان خو نه ردی چې تعلیم غنې منه دی. زواک صاحب، طالبان دا وی چې مونږه چاپیریال نه لرو د سې مسونه چنجونی او دوی راوزی
خبره منلو ول نه ده. کنه دا چاپیریال چې طالبانو ته حکومت دا اول وخت نه نیولې تر اوسه پوری ټول نشو د اتلا کم چاپیریال کوړي. خبره دا ده چې دا وسمو افغانانی د افغانستان کنټرول ته معلوم دی، هلته مکتب کې څه خبره روانه وه چې هغه د اسلام خلاف وه. دغه چاپیریال کې څه نقص و، هیڅ داسې مورد نشته دی چې هغه په مکتب کې یا پوهنتون کې هغه د اسلام د احکاماتو خلاف وګڼي. دا دولسم پورې مکتب دی ولې بند کړو؟ هلته خو د هلکانو د چنکو سینسونه بېد هغې نه م چې دا وکته دا د حدیث ګڼي.
بله،
څه شته د اسلام یعنی د کې مشکل څه ده؟
تشکر.
نو خبره د اسلام نه ده،
خبره د احکاماتو
نه ده.
در مورد بس تحصیل زن و دختر صحبت زیاد شد، یک مسئله مهمه که تا حد روش کمتر بس شد، مسئله پارتیات جنسیتی در افغانستان است که گزارش های اخیر ملل متحد به او تا حد در وضعیت جاری زنهای افغان میگن پارتیات جنسیتی دانش از تاخیری که به سلوق بشر سازمان ملل متحد هم همچون تعویضات اقدامات طالبان را پارتیات جنسیتی خواندن، یعنی تا حد ممکنه. اما همزمان این مسئله در افغانستان جریان داره، طالبان تشنه برای اسمش شناختن هستن. از یک طرف قسمی که شما هم اشاره کردین پاکستان و می طالبان است، در اوج دختران زنا آزاد هستن، اما کدام محدودیت به اونها اعمال نشده است. من میخواستم از آقای طیب بپرسم که بحث پارتیات جنسیتی که باز میشه، این مسئله چقدر ربط میگیره به شناختن طالبان؟ فکر میکنید در صورتی که طالبان تا حد رفتار خود تغییر بدن نزدیک میشن به مشروعیت پیدا کردن در افغانستان؟
خانم نوری، این گزارش امینیستی انترنشنل که امروز بحث شما رو ایشد، بعد از اینکه گزارش نشر شد، گزارش مشترک گزارشگر حقوق بشر افغانستان آقای ریچارد بنت و گروه کاری برای تبعیض زنان هم به شورا پیشکش شد که در تقریبا روز اول شورای حقوق بشر همین جلسه‌ای که فعلا جریان داره یک بحث بسیار جدی سری گزارش بود که تقریبا تمام کشورها به شمول کشورهای اسلامی هم در این بحث شرکت کردن و نقطه نظراتشان را گفتن. در این گزارش یکی از پیشنهادات همی است که مسئله تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران در افغانستان در اساسنامه روم شامل است به عنوان جندر پرسیکیوشن یا همو تبعیض سیستماتیک که او یک تحقیقات از جریان داره. پیشنهاد جدیدی که گزارشگر بر افغانستان و گروه کاری کردن این بود که موضوع اپارتاد جنسیتی را جامعه جهانی شامل لیتراتور حقوق بین الملل بسازه که وضعیتی که در افغانستان جریان داره بر علیه زنان و دختران کاملا همون وضعیتی است که رژیم اپارتایدی در افریقای جنوبی برای مردم پیاده میکرد از نگاه نژادی. این بحث و خواسته شد که از شورا خواستن که یک گزارش در مسئله اپارتاید جنسیتی باید تهیه شود. روی از این کار جریان داره. قرار است که در نشست سپتامبر ماموریت گزارشگر ویژه یک بار دیگر در دستور کار شورای حقوق بشر قرار بگیره و در او قطعنامه به همین موضوع هم پرداخته خواهد شد که شورای حقوق بشر این موضوع را به چی ترتیبی و پیش میگیره تا این که از نگاه حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شود. اما این که عواقب از این به وضعیت چطور است و بر طالبان چی تأثیر گذاری میکنه یا در قسمت جلوگیری از وضعیت که فعلا زنان و دختران در او قرار دارند چی نفعی میرسانه، هنوز یک کمی وقت تر است که در موردش بحث کنیم.
مننه طایب صاحب، ډیر مشرح معلومات ورکړل. ځواک صاحب، یو بل موضوع چې د طالبانو د حاکمیت په اړوند باندې ده، دوی په خپل خو مثلا د څو اړخونو نه د افغانستان د ثبات او د افغانستان د حاکمیت د تحکیم او د تعلیم او تحصیل د پاره د سي خبري کوي. مثلا د متخصصینو بیرته ستنیدلو د پاره یو کمیسون جوړ کړي چې ټولو ته وي افغانانو را شیخ خپل وطن کې کار او کې خدمت وکړي، او بیا وایي چې مونږ د شرعي لحاظ نه مونږ یو مشروع حاکمیت یو د خلکو مشروعیت مونږ سره شته دی، مګر په نړیوال معیار کې، یعنی څوک چې د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې په دې نړۍ کې یو هیواد یا دولت اقدامات کوي باید هغه نورمونو ته احترام وساتي. په څو موردونو کې د دوی افراد د دوی کړنې دا ټولې ثبت شوي دي چې ښه نه دي، اما تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي لیدل شوي چې هغه دې د دغه حاکمیت دپاره یو تهدید یا یو جدي ګواښ وګڼل شي. ستاسو په نظر ولې نړیواله ټولنه داسې حالت کې ده چې یوازې په دغه تقبیحي اعلامیو او په دغه غندنو او په همدغو تشویشو او اندېښنو خپرولو کفایت کوي او اتکا کوي؟ ستاسو په نظر
اشنا صاحب، مستاسو په څنګه دغه سوال کې په دې شکل مطرح کړم، اساسي سوال په دغه ده چې په افغانستان کې دغه واک ولې طالبانو ته وسپارل شو، په کوم شکل باندې چې د توحید توافقات وشول، په کوم شکل باندې چې امریکا او طالبان سره یو توافق ته ورسېدل، دې نه چې لازم تضمینات د دواړو خواوونه موجود وي چې د افغانستان د خلکو حقوق د پخونه دې نه شي، د خلکو ازادي باندې د پخونه دې نه شي، او دغه په نتیجه کې جمهوریت سقوط شو او طالبان حاکمیت طالبانو ته ورسېدل، دغه نه روس ته چې د امریکا ورسره اړیکه په کوم شکل پاتې ده، حکومتونه ورسره کېږي، تاسو د بایدن خبرې خپل واورېدلې، دا خو په خپله د نړیوالې ټولنې د رویې په اړه یو ستر سوال دی چې آیا مونږ دا خبره کوو چې طالبان بشري حقونه نقض کوي،
او په دې کې هیڅ شک نشته چې انا فکر هیڅ بحث هم بیا ضرورت نشته دی واضح او څرګنده خبره ده چې طالبان بشري حقونه نقض کوي نه یوازې د خپلو بلکې د ټول بشري حقونه نقض کوي خپلو ترو ټول حقونه لیکن ترخم چې لازم و او ترخم چې نړیوالو د امریکا باندې تاوه دا زیاتر د سیاسي منافعو په اساس باندې ولاړه ده نه د بشري حقونو ته د احترام په اساس باندې زه فکر کوم چې نه نړیواله ټولنه او نه امریکا ځان زیات مکلف ګڼي چې په افغانستان کې بشري حقونو تامین په خاطر باندې د دې سیاستونه او طالبانو سره رابطه تنظیم شي د څه نه زیات د دې سیاسي اهداف چې دي هغې ته ترجیح ورکوي نو دغه رویه سبب شوي ده چې تر یو حده پورې طالبان ځان بې فکره احساس کړي او فکر وکړي چې د بشري حقونو نه دوی ته کوم ستي ګواښ نشي جوړولی دا خبره د شروع نه وه او اوس هم دغه ده نو نه یوازې طالبان بلکې د نړیوالو خصوصا د سترو طاقتونو په دې اړه ډېره د سوال وړ ده.
منه
تشکر خواهد بود. باز هم برمیگرده با آقای طایب به عنوان سوال پایانی یا کلی اگر بحث ادامه بدهیم، شما دورنمای وضعیت زنای افغان در حکومت طالبا چطور ارزیابی میکنین؟ چی پیش بینی میکنین؟ مثلا گزارش ها آماده میشه بعد از ماه سپتامبر میشه، حالا تقریبا دو سال گذشت، دخترای یا تو خورتر هم از مکتب باز موندن، برنامه های ملل متحد هم برای دخترها بسته شد. به نظر شما چطور پیش بینی میکنین؟ چی به نظر شما چی دورنمای برای زنای افغان و وضعیت زنای مثلا در 6 ماه آینده پیش بینی میکنین؟
ما فکر میکنم که اگر مردم افغانستان خودشان به پا نخیزن، مرد افغانستان و در مقابل طالبا و سیاست هایی که اینا در قبال مردم افغانستان به پیش گرفتن، من میفهمم که این پیشنهاد سخت است، مخصوصا برای کسایی که در داخل افغانستان است. ما در طول دو سال دیدیم که چی زجره ده تعداد از زنان افغانستان به خاطر از اینکه صدایشان را بلند کردن و حقشان را طلب می کردن نکشیدن. اما این صدای تنها برای کسایی که داخل افغانستان هم نیستن، کسایی که در بیرون افغانستان هستن به مراتب دسترسیشان به مراجع معتبر بیشتر است، از هر نگاه تواناییشان هم بیشتر است. میشه که ما راهکارهای موثر پیدا بکنیم، سرش کار بکنیم، زحمت بکشیم و برای از اینکه زنان و دختران هموطن ما را، زنان و دختران خود ما از وضعیتی که فعلا در او به سر میبره راه نجات شانه همشانه بخریم، برش راهکار پیدا بکنیم. قسمی که میمانتان فرمودن، کشورها اکثرا مسائل سیاسی و منافع خودشانه در افغانستان جستجو میکنن. اگر ما دست زیر علاقشه بزنیم و بشینیم که کدام وقت باز منافع کدام کشور بر حقوق، بر آزادی حقوق زنان و دختران ما تچ بکنه و تماس بگیره که بعد این زمینه سازیش فراهم شوه، این به نظر من یک مسئولیت گریزی تمام ماها است که ما در یک شرایطی که کشور ما را یک گروه به هر ترتیبی که حاکم شده نصف از نفوس جامعه را حذف میکنه و به این ترتیب در بسا موارد دیگی ظلم و رفتاری که هیچ شایسته انسان قرن 21 نیست ادامه میتن، برای از او حداقل نگفته نتانستیم یا ایست که یک تلاش سیستماتیک و جمعی نکردیم که کشور ما را از این حالت بیرون بیاریم. یک روز فکر کنم هر کدام ما امونبار مسئولیت وجدانی ای را خواد کشیدیم اگر تلاش نکنیم.
مننه. د امریکا غک فیسبوک پانه باندې یو دوست نجیب اڅکزی لیکلی دا ستاسو د خبرو په تایید وی چې باور وکي په افغانستان کې خزه یعنی مور، خور، لور دا نه ده بلکې خزه د مخدره موادو په څیر برخورد ورسره کیږي چې دا یو ډیر بد پدیده ورسره مقایسه کړي. په هر صورت سره خاغل محب طيب ستاسو د حضور نه ډیره مننه کوم چې زمنګ بلنه منلې و دې پروگرام کې بحث کوم ګډون کو او هم دا شانې جیلانی زواک سپ ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه چې موږ سره دا تقریبا یو سات په دې بحث کوم ګډون کړو. دا وريدونکو دا وسیلې نم ډیره مننه کوم زمنګ جیلا جانې څو شی بي څو ثانیې پاتې دي تقریبا زمنګ په بلار شو خبرونه به وارو منګ به یو خو ملمنو نه ډیره ډیره مننه کوم کورم ودان چې زمنګ سره په بحث کې ګډون کړو.
آقای جیلانی زواک تشکر شما که برنامه سهم داشتین، همچنان آقای محب طیب که امروز شما با بحثایی که داشتیم نظرات خود با ما شریک ساختین و رو با شنوندای عزیز تا بال ما رو تعقیب کردین و برنامه رو گوش دادین، نظرتون هم با ما شریک ساختین. در پایان این برنامه هم میتونید در صفحه فیسبوک نظرات خود در این مورد در این بحث با ما شریک بسازین که ما با اون میتونیم که رجوع کنیم برنامه بیشتر و بحثای بیشتر داشته باشیم.
بله و بالکل خبرونه باور و خبرونه نورسته مایو. بله
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. توجه کنین به خبرهای این ساعت. و دنبال انتقاد چهره‌های سیاسی افغانستان در واکنش به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اگر طالبان برده آمریکا می بودند تحت تعزیرات قرار نمی گرفتند. آقای بایدن بر روز جمعه در پاسخ به سوالی که آیا اشتباهات و ناکامی‌های خود را در خصوص خروج از افغانستان می‌پذیرد گفت که او قبلا گفته بود که القاعده دیگر در افغانستان نخواهد بود و آنان از طالبان کمک می‌گیرند که به گفته او اکنون حرفش به حقیقت مبدل شده است. این اظهارات آقای بایدن واکنش‌های متفاوت را بعد دنبال داشت. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک توییت نگاشته است که سخنان بایدن تایید موارد است که سالهاست افغانستان با ارائه ثبوت منطقی و گاهی هم مستند آن را بیان کرده است. رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی نظام جمهوری پیشین هم در توییترش حرفهای آقای بایدن را جالب خوانده و نوشته است که او طالبان را به عنوان تامین کننده منافع ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه تروریسم در منطقه معرفی کرده که به گفته آقای نبیل همان گونه که گروه شبه نظامی واگنر برای منافع روسیه می جنگد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نوشته است که این اظهارات پابندی به تعهدات اعلام شده حکومت آنان را ثابت می سازد. سازمان عفو بین الملل در یک پیام تازه هشدار داده که افغانستان جایی که زنان و دختران به دلیل جنسیتشان هدف آزار و اذیت قرار می گیرند، مبارزه علیه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از احد عزیززاده می شنوید.
با گفته سازمان عفو بین المللی، زنان و دختران افغان که در دام حکومت ظالم طالبان گرفتار شده اند، از همه حقوق و آزادی های ابتداییشان محروم هستند. در این پیام تاکید شده که طالبان به زنان افغان اجازه حضور در فضای اجتماعی و سیاسی را نمی دهند. صدای آنها را خاموش کرده، امیدها و آرزوهای آنها را از بین برده اند. سازمان بین المللی بار دیگر به معلومات های دختران و زنان افغان از امکانات آموزشی، کار و پیشرفت مسلکی و محدودیت بر تردد آنها اشاره کرده گفته که طالبان در برابر هر گونه نقض این محدودیت ها و ممانعت ها با خشونت و وحشیگری پاسخ می دهند.
ادامه خبرها. برنامه جهانی غذا با اشاره به سومین سال خشکسالی در افغانستان و هجوم ملخ‌ها بر گندمزارهای ولایت شمالی افغانستان میگوید که احتمالاً این کشور با کمبود گندم مواجه شود. این اداره ملل متحد در آخرین گزارش خود گفته است که هرچند پیش بینی می شود تولید گندم در افغانستان نسبت به سالهای گذشته بهبود یابد، اما ولایات غربی احتمالاً همچنان برداشت کمتری از حد میانگین را تجربه می کنند. در گزارش گفته شده است که هجوم مداوم ملخ در شمال افغانستان یک چهارم از برداشت گندم امسال را تهدید می کند. مسئولان ریاست صحت عامه ننگرهار می گویند که در روزهای عید قربان 170 زخمی ناشی از رویدادهای ترافیکی به شفاخانه های ولایتی و ولسوالی های این ولایت منتقل شده و تداوی شده اند. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان، از جمله این افراد دو تن آنها نیز جانهایشان را از دست دادند. روزهایی در سایر ولایت افغانستان نیز خالی از حوادث ترافیکی نبوده است. روز اولید در یک حادثه ترافیکی در مسیر شهر بامیان و بند امیر 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. علت این رویدادها تیزرانی، بی‌احتیاطی و خرابی سرکها خوانده شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در حالی که فرانسه شاهد پنجمین شب نارامی ناشی از کشته شدن یک نوجوان توسط پلیس بود، معترضان جوان تا اوایل روز یک شنبه با پلیس درگیر شده و خانه یک شاروال را با موتر با آتش کشیده هدف قرار دادند، اما به نظر می رسد خشونت در مقایسه با شبهای گذشته کاهش یافته است. پلیس تا اوایل روز یک شنبه 719 نفر را در سراسر کشور پس از استقرار گسترده نیروهای امنیتی به هدف سرکوب بدترین دگرگونی اجتماعی فرانسه در سالهای اخیر دستگیر کرده است. این بحران آزمون جدید را در برابر رهبری ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ایجاد کرده است که نشان دهنده نارضایتی عمیق مردم در نواحی با درآمد اندک به دلیل تبعیض و کمبود فرصت‌های کاری می باشد. وزارت دفاع اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد که خرید سومین جت جنگی F-35 مجهز به فرار از رادار را در جمله قرارداد به ارزش 3 میلیارد دلار تایید کرده است. این وزارت اعلام کرد که 25 طیاره اضافی تولید شده توسط شرکت لاکید مارتین تعداد جت‌های جنگی F-35 را در نیروی هوایی اسرائیل به 75 بال می‌رساند و گفته است که این قرارداد از طریق بسته کمک‌های دفاعی که اسرائیل از ایالات متحده دریافت می‌کند تأمین می‌شود. و پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا گفته است که فراموش نمی شود که آرمان پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا یکی از بهانه هایی بود که باعث واکنش روسیه شد و بعد تهاجم غیر موجه مسکو بر این کشور انجامید. سانچز روز شنبه اول جولای هنگام سخنرانی در پارلمان اوکراین در شهر کیف پایتخت این کشور گفت که احترام به این آرزو با اعطای وضعیت نامزادی اتحادیه اروپا عادلانه خواهد بود و هیچ کسی به اندازه اوکراین لیاقت آن را ندارد. صدر اعظم اسپانیا همچنان گفت که می داند که این یک روند آسان نیست، به ویژه با جنگی که ادامه دارد، با آن هم عضویت در اتحادیه اروپا مستلزم تغییرات، اصلاحات و فداکاری است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
سپنا په مننی خبرونه واوریدل. زمونږ دا پروگرام د سپینی خبرې اروکو راست پرونه دل ته پای ته رسو. دا اوریدونکو نه مننه. راتلونکې خبرونه یعنی دې نه وروسته هم د حفیظ آصفي صاحب په کوربتوب ده یعنی روایت شما پروگرام به مخکې وړي او موږ تاسو نه نن اجازه اخلو.
بسپاس از شنوندگان عزیز که تا این موقع با ما بودن، برنامه ما را گوش دادین. امیدوار هستم که برنامه های بعدی ما را که رایت امروز آقای آصف حفیظ آصفی میزبانش خواهد بود از من گوش بدین و از طریق رسانه شمایی هم با ما به تماس باشین، نظرتون را با ما شریک بسازین.
بلکل.